السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند شاین بنیرے او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې غړی کې به د خیبر پختونخوا فاټا د پاکستان او دغه سي د افغانستان په اړه رپورټونه واره 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو فلمړې د دې سات خبرونه د شاین بنیرے ناورو
ستوډیو شهډوم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان یو چارواکي ویلي دی د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و د دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی یو لوړپوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبرې تصدیق نه دی کړی بلخوانن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی پخوا لږ ناروغه و خو ډېره موده کېږي چې بیرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروستو چې کله د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروستو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال لیډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم اخیستی و خو پرون د طالبانو یو بل ویان قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال لیډو ته رالیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرازق او ملا محمد رسول په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته نوموړي زیاته کړې چې دی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي د ملا عمر تر مړینې وروستو په طالبانو کې د خپلمنځي اختلاف راپورونه راغلي دي د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر څلوېښتو ډېر کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا بادې کې د خیبر پختونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې سي ډي اي مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو لپاره وخت ورکوي خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر لنګېدو وروستو هیڅ سرپنا نه لري په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګن ځایونه دي چې حکومت غیر قانونه ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی خو خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي د قبایلي سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې 10,000 کم زیات دوکانونه بند شوي دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي
په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږ کلنی پوځي عملیاتو وروستو حکومت داوه کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بې کوره کړل شو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرې ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1.5 لک روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د زبرېشوي دي د ټوریزم دانا زبرېشوي دي لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دي لپاره داسې یو غټ فنډ راوباسو. حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هر میاشت.
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنې پیسې نورې هم زیاتې شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سوتنو سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکیمون دفتر پرون د حمله ترهګري بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاو. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې دوه سوځېدلې او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیس پرون دا کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. پولیسو ویلي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې هڅه کوله. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم زم د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د کچا باده پر سید د عملیاتو نن درېمه ورځ ده. د خیبر ایجنسی د باړې دکانداران وایي چې باید د باړې بازارونه دي سر تر سره خلاص کړل شي.
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوي دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرې سپلو او بې وسه هنرمندانو لیکوالانو لپاره د میاشتنې وظیفې اعلان کړی دی.
75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمین کا تپو سونو کو جڑا احمد گل سب اول ہو گیا تے پکاری خدا 30,000 کے مول مقرر کی دمی سی خدا دا دا حق کافی تھی سی.
او نیس پروگرام د رنگون نړی کے بعد انگریزی د نو فلم د سوسائیڈ سکواڈ پاڑا وره.
Rumors a man of the some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اړیو څنګه چې اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستاني او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د دایدا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. بلخو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلی دی چې جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه ناسم دي. نوموړی زیاته کړې چې جلال الدین حقانی په خپل لګ ناروغه و خو ډیره موده کیږي چې بیرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري. او سورسو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد عملیات نن په دریم او رسم دوام لري او د سي ډي اي چارواکي وايي تر دې دمه 70% سیمه پاک کړل شوې ده. بل طرف ته متاثر شوی خلکو بیګا دوی مشپه هم په سړکونو تیر کړی ده. د دوی وینا ده چې یو طرف ته ورته حکومت کورونا وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي هم. په دې اړه نور حال ریاض موسی خیل راکوي.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا باندې ته ورغلی وو نو د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب دغه تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 10-15 کاله مخکې راغلي یو خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو. اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي دا بلډوزرې او دا مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو غو د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له زده چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو د غرنګ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوې دي خوښه سلور سو وسلو نیم سو پورې کورونه پدې تیرو دوه ورځو کې روان شوې دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې ګم دې روان دي. نو دی وی چې کله نه دا زمون کورونه روان شوې دي نو زمون سره د سر پټولو د پارزې نشته او د دوه شپې چې ګم دینو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د ماتو کټونو د دغه سیزون سره دی چې ګم دینو هغه سړک په غاړه تیر کړي. بل طرف ته چې ګم د سی ډی اے چارواکي دینو هغه دا غي وینا ده چې مونږ د خلکو ته اول باقاعده نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې د خپل سامانونه د کورن روباسي خپل کډې روباسي او چرته محفوظ دي او رسېد غلړ کې د سی ډی اے د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دینو هغه هم سی ډی اے د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولي شي.
د ریاض موسی خیل نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد نن په دریم ورځم عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې چارواکي بیا وایي په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بولډوزرونه ګرځول شوي دي هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو بلکې زیاتره یې د باجوړ مومند او سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستې کې سرکاري ځمکه قبضه کړې او کورونه یې پې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د سبی الله شفق دا ریپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپورنه په کلک ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستې نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس 15 کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلې وو. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې دسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو خیبر ایجنټ سے ته. د خیبر ایجنټ سے د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي وکمنی بحال شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې ده هم ورته بیل ته بیر ته پیل شوې دي، نو باید سر تر سره بازارونه او کاروباري مرکزونه دې خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دکانونه وران شوي دي هغې ته دې باید معاوضه ورکړل شي. خو بیا د فواټا چیمبر آف کامرس ان انډستریز چارواکی وایي چې دغه سوداګر او دکانداران دې له دوی سره رابطه وکړي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ور سره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
اوس یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورا پس دلته په بازار کولو تل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تر غټ ګدومونه او وړې غټې فکټري چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی، تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي، نو 9000 دی وروستو د هر دکاندار شاته 2500 کسانو فیملی رو نو کای دغه دا حالې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضه د غوښتنې په حق لمو شکله د فاټا چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې کوم دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکړي، د هغې د کولاوېدو او د هغې د هغې لپاره مونږ هم انشاءالله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شي وو پای کې مال څونه پروت وو. هغې چیمبر ممبرشپ لنې دي راغلی دا دکانداران، نو مونږ به دا ریکویسټ تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ په هغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر زر سره کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې د غسیمه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګری سپلو بیوسا او ناروغ هنرمندانو لیکوالانو د شاعرانو ته د میاشتنې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان په اړه خوشحالي ښودلی دي. تفصیل درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سر تر سولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 کروڑ روپی واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 زر روپی د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روانه ساتي. پدی اڑا محمود خان زیات کړه
دا اگستان غریبان دی غبرشوی دی ټوریزم دانا غبرشوی ته تکلیف کې دا په څنګه څوک اته کال تیر کړل دی اکاموډ کول پکار دی دی غریبان بے روزگار دی دی کارن نشته دی دی په یو مستقل تنظیم کې چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ دی ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دی خوشحاله اسوده حال کی دی لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپے چې موږ هر یو کستور کوی
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکی د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړی او دوی ډیر د بی وسې ژوندتي روي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملی کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلګ د مشي. احمد گل اوی
پیتا کالا ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمون چا تا کو سونو کو زیر احمد گل شب اول خود زیادت پا کاری خدا 30,000 چی مول مقرر کی دمیش تی دیر زر رمیش تی یو دادا داخل کافی تی سی
کلی چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یو سبزین پا دی بابلو پختل نو دا غوی ناوا
ما پسار چی دا چی دا یو حکومت یو دی رخ کارنامه بوی چی دا وشی دی سر کم از کم دم بوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه درګر مې نشته دا شان په خپلواس کې دې سکرپټ دې دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دي اړتیا شي او بلکې زه به دا هم چې پکا دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې وسره دا انشورنس د دې لپاره په خپل ځای کې کوم چې دوی حکومت دې هنرمندانو دغه انشورنس د فارم چې کوم نه ته قدم پورته کې لږه به نور هم خبره وي.
یاد دې وي د رستیو کې لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو نو لیکوالانو او د کلچر د ودی لپاره فند بیل کړي دي او ډیر ضربه لدوی د خیر خېګړې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسورې وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخت دریسې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیاګانو د وجلو تورې نه دي په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر خیګړې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت نا وخته ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار المؤمن نورو.
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کول لپاره د دې هېواد یوې سخدریزې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دارنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دارنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخدریزې ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سخدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیاګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې و، خو د دې باوجود د غډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځای مشر دلشاد احمد وایي کچېره حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هر برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسله والې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سختدریځو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاده ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی و. د پاکستان کونو چھور وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅ ویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیعهګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیعهګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سوری پا درستیو کی دا افغانستان دا خوست بدریو آغو لسوالو کی دا کلو پر اختیا ریاست پا چوکات کی دا ملی پیوستن دا پروگرام پا لکی دنا پیل شوی چی حل تا نسبتاً امنیتی گواخون سیاتی دا خوست ولایت شمال لوری تا دا پرتو سیمو سبریو تریزیو او باک کولسوالیو پا دیریو کلو کی دا ملی پیوستن پروژی پیل شوی او سای خلق ور سر همکاری کوی. پا دیارا دا مشال ریڈیو خبریال نجیب اللہ علو خیل دا یاد اداری لمشر محمد عثمان سر مرکا کردی و پا سر کی تری پختلی چو دا خوست پا ولایت کی دا ملی پیوستن پروگرام او دا سیکال لاری دا ملی کی دون کو پروژو کار سر دول روان دی ناغوائی
د ملی پیوستون په پروګرام کې موږ په دیار له سوادر نه یوم کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګ همدا اوس د ملی پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې شپږ سوه درش پتو پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کې وي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو یو سل او اووه دېرش پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وښیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربیره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د څړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک یوولس کیلومتره سړک و چې په دې کې دوه څلوېښت متره یو پل هم موجود و. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سرک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سرک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د دو سرکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 20 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سرک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ ته ډېرې غوښتنې کوي، سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامې موږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې مونږه یو د اسماعیل خلو مند زایو او یو ترنۍ پولیس ولای کدا یو بل هم د اسماعیل خلو مند زایو د چاوس ګټه خسن ته نور تیاریږي نګدی دي دا ډېر قوي پروژه دی هغه تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنۍ ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ حال خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کې چې دا کار مه کوئ.
تاسو د خوست ولایت د کلو د پرمختیا د ادارې د مشر محمد عثمان مرکاری د لاس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د شاین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي ویل دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو ولې د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړی دي. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا سلور سوا کورونه وران کړی دي. خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې له پاکستانی چارواکو سره اړیکه نیولې ده سو د اسلام آباد په افغان بستې سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دی زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 300 روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده.
لنډ خبرینم د شاین بنیری نهوارې د لوس وخت شې بدی د اونیزې خبرونې د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکونکو ساينسدانانو ویل دي چې په فیلی کامیټ یا ستوري باندې روبوت یو ځل بیا خاموشه شوه دي. روزیټا نومي خلای جازنه خلای روبوت فیلی په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوه وو او دغه روبوت سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوه وو. ساینسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسی فیلی روبوت سره د رابطې کوشش کوي خو ناکامه شوې دي. فیلی روبوت د تیر کال نومبر په 12 منټه په دغه ستوري د کوزیدو شپېته غنټې وروسته توانۍ ختم شوه وو. په دغه روبوت د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پر وخت ولګیدو خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی و نو ځکه روبوت له ځمکې سره رابطه کړې وه. خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فیلی روبوت خپل ځای هم بدل کړي. د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فیلی روبوت انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي. روزیټا خلای جاز د غستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی و او دا په تاریخ کې لومړی ځل بو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح کوشش وکړي. د امریکا خلای ادارې د نیو هورایزنز خلای جاز د پلوټو سیارې نور عکسونه زمکه ته لیږلې دي چې پکې په دغه سیارې د واوري ډک میدانونه خودل شوې دي. د پلوټو هغه زایتا سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړ شوی دی. د دغه عکسونو نخکاری چې په دغه ځای کې د واوري ډیرې دي، خو ساینسدانان وایي چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نه وي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمی خبره نشي کولی. په واشنگټن کې د ناسا هیډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څوم دغه تصویر ډیر واضح نه دی، خو حجم یې 30 کیلومتر دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده، ځکه د دغه سیارې کشش شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلای ادارې نیو هورایزنز خلای جاز د جولای په 14 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه، او په لومړي ځل یې دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی سابیسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټومیټک ریسپشنست دي، یعنی د هرکلی ویل والا روبوټ ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکي صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي، او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړوکي درباند روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. دغه هوټل یو ورځ کرایه د $3 نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس د عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات ښکاري او یا وړوکی. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات ښکاري. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي، نو د دې اثرات په مخ ښکاري او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دننه نه کمزوری وي او صحتمند هم نه وي، نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. د ډیپ پونتون د ایجنګ اینڈ هیومن ډیولپمنټ څانګې مشر ډین بلسکی وایي چې عمر زیاتېدو سره د انسان دننه نظام هم کمزوری کیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند اوسي. د ده په خبره هغه خلک چې له ناروغو نه محفوظ وي، نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوی چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي، نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نورو نه زیاته وي. کرنټ بایولوژي نومي مجلې کې خپور شوی تحقیق کې ویل شوی چې په مختلفو وختونو کې کارکوونکي د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. په درجه کې دا هم ویل شوی چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکوونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don.
په نړیوال باکس افس کې پدې ونی کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 6.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دیم نمبر فلم انټ مین دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 1400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پوری د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم، او په دریم نمبر فلم ترین ورک دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بای جان نوی ریکارډونه جوړ کړی دی. د فلم په لومړني 15 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس د فلم په نور نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بای جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم بهابولی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوی فلم سوسایډ سکواډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچ کوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنس کې ډیډ شاٹ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد گریټسٹ ویلنس په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2014 کال د اگست په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
There's rumors a man of that some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
But I didn't see.
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
Let's go save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک 4 به د اگست په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې څلور ځوانان خودل شوي چې جسماني صلاحیتونو له وجې د نورو انسانانو نه سوچنده قوي وي. دغه څلور واړه ځوانان په سختو حالاتو کې له خپلو صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچ کولو لپاره د هغه دښمن پر ضد جنگ کوي چې په خوا یې ملګری وو.
You cracked interdimensional travel. Together, you could change the course of history.
You guys sure you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three.
We're good.
Two. One.
The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children?
You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
I just want to fix my friends.
You can't fix this.
Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom.
The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندی سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوی فلم منجی دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو رښتینی قصه خودل شوی ده. په فلم کې منجی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل ښځې سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر ختل وي، نو یو ورځ د منجی ښځه له غر څوکې نه راپریوزي او مړه شي. منجی خپل ښځې سره ډیره زیاته مینه لري، نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یوازې سر د یو سټک او چڼۍ په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو، بہت اکڑ ہے تورا میں، دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری۔
پہاڑ پار 4 میل پر زیر گنج قصبہ، لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا۔ پہاڑ نانگیا کے چکر میں یعنی کتنے ہی مر کھاتے۔
شاندار، زبردست، زندہ باد۔
یہ پھگنیا ہے، یہ ہمار میریا ہے۔
جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے۔ بہت لمبا دنگل چلے گا رے تور ہمارا۔
تیار ہے؟
تیار ہے۔
شاندار، زبردست، زندہ باد۔
لوگ کہتا ہم پاگل ہیں، زندگی خراب کر رہا ہے۔ یہ بھیتر کا کھاوا ہے۔ جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں بڑھے گا نہیں۔ تو اپنا اخبار کاہے نہیں چھاپ دیتے؟
اخبار نکالنا اتنا آسان کام ہے کیا؟
پہاڑ تھوڑے سے بھی مشکل ہے کا۔
بھگوان کے بھروسے مت بیٹھیے، کا پتا بھگوان ہمارے بھروسے بیٹھا۔
د هندي سینما تر ټولو وتلی اداکار شاهرخ خان نوی فلم رئیس لومړی ټریلر خپور شوی دی چې د سینما مینوالو ورته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کوو. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهوري اکټرې ماهیره خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروډوسرانو کې فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس به د 2018 کال د جولای په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا اصل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډله بندۍ په موضوع باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یو سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې دي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي دي چې کوم د سنن حسابونو دي د سرخلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندي بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دا هم حساب سره یو اندازه قریب دي. فاتشو الشيعه نو دا خو ظاهر خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقيه جعفري په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده و دا غي نو دوی متاثر دي او سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا دا وي په مدارس کې نو په اړه باندې داخله زور ورکړي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر ترغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مكتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه ورباني د سعودي د فکر دا سعودي کې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او خونځو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ او جدل او د وهلو تحولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګلباغ په مشرۍ لشکری اسلام مسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلی و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي د ماشومان په وسوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بردونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو دبل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي. هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه دریږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډیر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوی چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای دې چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف دیوبندیان د بریلویانو خلاف دا نور بیا د جماعتیانو خلاف جماعتیان بیا د دوی خلاف په دومره لویه پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصایي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې خلکو منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوي وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې لمونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هونځون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه شي.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته مونږ د فرقه واریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولن کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څخه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیا او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنز نشټ دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراوېږي.
برخه د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وای چی په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته سوال رائے د اختلاف. تو از زید پسینه باندې لاسونه ته ما بل وای زې لاسونه خلاصوم بل وای زې پنامه تلم، دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول آخری محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سره شریک ده، دا کیس اختلاف نه ستورو. اصول کیس اختلاف نه ستمانه په فروع کې اختلاف چي، هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوج جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلارې جوړ کړې ده. خو شنن کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. پر راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com